د مشل ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت شوه د ګرمي دولس پجی په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و باورې په کابلي سیمو کې هدفي بدونه د افغانستان پر حالات هم ستاسو لپاره راپور لرو او نور هم یو شمېر موضوعات لرو په روسي نیمه کې د کرک پر غاړه اونځ خبرونه هم لرو خو تر هڅه مخ کوو بوروال کاکړ څخه تاسو ته تازه کورنۍ نړیوال خبرونه ولرو
نمړی د مهم خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د هدافي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړي د بخښن نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبريالانو خوندیتوب باور کلسي او په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو لکبل لږ د لږ یو سلوشل کسان وژل شوی اوس بشپړ خبرونه په شمالي وزیرستان کې د هدافي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړی دی د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا د جولای پر 14مه په سوي احتجاج کې غوښتنه سوي چې حکومت دی په یاد سیمه کې د هدافي وژنو مخه ونیسي او امن دی پر ځای کړي په احتجاج کې شامل د پښتون ژغورني غورځنګ یو غړي عادل داوړ مشال رډي تول
سول کی او د ریاست نه دغه پښتنه کی چې دولته کې یو ډیویژن فوج پر ته 15 پیش زره پولیس تا قدم په قدم چې پوسټه اې دی باوجود د سیک په ټارګټ کیلینګ او د وزیرستانیون سیک مړاوی
دا له روسه ده چې په تیر دوه ورځو کې هلته دوه تنه په هدفي وژنو کې وژل شوی دي امنیتي چارواکي وایي دوی د پخوا پرتل امن پر ځای کړی دي او نور هم هڅه کوي چې د بدامنیو مخاوني شي د خبر پښتونخوا کابینه په افغانستان کې د زیات سوي تشدد د ممکنه اثراتو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده د وزیرالاله دفتر په خبر سوي خبر پان کې ویل سوي چې د جولای پر 14مه سوي د غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خبر پښتونخوا د ممکنه اثراتو جاج اخیستل سوي خبر پان لیکي چې په همدې تناظر کې د سوبي امنیتي حالاتو ته هم کتنه سوي په دې غونډه کې د کابینه د غړو ترڅنګ د پولیسو مشرتابه او نور امنیتي چارواکو هم ګډون کړی دی دا په داسې حال کې ده چې له خبر پښتونخوا سره لګیدلې افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نشټو کې زیاتوالی راغلی په افغانستان کې د ننګرهار چارواکو ادعا کړې چې 1000 وسلوال طالبان یې وژل دي د ننګرهار ولایتي مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی ویلي چې په تیر څلورو ساعتونو کې د شپو شیرزادو ولسوالۍ په ګندمک او اچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په بریدونو کې 1000 وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپي شوي دي وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبريالانو خوندیتوب باوري کړل سي د بخښن نړیوال سازمان د جولای پر 14مه په خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکي باید د خبريالانو خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي چې د کره خبر ورکولو لپاره د جګړې سیمو ته لیږل کیږي د خبريالانو خوندیتوب کمیټې هم د جولای پر 14مه د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبريالانو د حفاظت لپاره د ګامونو پورته کړي دا لږ وروسته دا چې د رويټرز خبري ایجنسی یو هندي عکاس دانش صدقي د جولای پر 14مه د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولده کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نشته کې وژل شوی دی په افغانستان کې د ناتو شل کلن ماموریت پرون پای ته ورسید د ناتو چارواکو د جرمني خبري ایجنسی ویلي چې د امریکا او ترکی ځینې سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي دا لا ورسره دا چې د 2020 کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړونو وروسته امریکا اوس د روان کال د اگست تر 13 خپل عسكر له افغانستانه باسي د 2020 کال د سپتمبر د 13 تر بردونو وروسته لومړی امریکا او بیا ناتو افغانستان ته عسكر لیږل وو په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږ 130 کسان وژل شوي جرمني تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد دی چیرې چې 130 کسانو ژوند له لاسه ورکړی د دې هیواد تر شلو په زیاتو ښارګوټو او کلیوالو سیمو کې سیلابونه راغلي دي د جرمني تر څنګ د بلجیم هالینډ او لوکزمبرګ په ځینو برخو کې هم سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي ورسته خبر د لوبو د پاکستان د کرکټ لوبډلی بیګا په لومړی شل ورځې لوبه کې کوربه انګلینډ ته په یو دیرس منډو ماتې ورکړه. انګلینډ د 25 ګټلو وروسته لومړی بیټینګ وکړ، لومړی پاکستان ته د بیټینګ بلنه ورکړه. پاکستان په ټاکلو شل اورونو کې 202 منډې وکړې. د دې لوبډلو تر منځ به دویمه لوبه سبا او دریمه د جولای پر شلمه ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې بوروال کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې شمالي وزیرستان اوسیدونکو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې هلته د هدفي وجنو مخه ونیول شي. دوی د دې لپاره پرون احتجاج کړی دی. د ځوانانو تنظیم لخوا په شوي احتجاج کې غوښتنه شوې چې حکومت دې په یاد سیمه کې امن پر ځای کړي. دا له هغو وروسته ده چې په تیرو دوه ورځو کې هلته دوه تنه په هدفي بریدونو کې وچل شوي دي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې 13 ورځ میرلي کې د پنځشنبه په ورځ هدفي برید کې د یاد تنظیم غړي د وژل کې دوه زید لاریون وشو. لاریون کې د میرلي ګڼو خلکو برخه واخیسته او حکومت نه یادې قرآن ته انصاف او د بریدونو مخنیوي غوښتنه وکړې. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړي لالا دا وړوي احتجاج وکړ چې د ځوانانو تنظیم غړي په وژنه کې ککړ کسان د حکومت گرفتار کړي، سزا دی ورکړي.
زمیت ته درخواست کی چې مول دې موندا زرت زراونی وشي او د قانون منګولې ته وسپور شي، د میرلی په بازور شي، د یو تفدریستان او ورسرا د ودریستان نه سیاسي سماجی کارکونونه زارو تین ته د انصاب غوښتلې ده. پر یو لاریون وکړلو حکومت ته درخواست کی شو دا پکې چې ملاو شي، چونکه دای ډیر دی غریب غندان سره، چونکه د تعلق ته او د نامخ شي په 2007 شي دوه صاحب د طالبان او د فوج په میان شي اشخره شوي وه چې پیښه د ایبا پلیاش شهید شوه او تر نن ورځې پیرې دی تاسو دا پکې چې نه ته ملاو میز د غوښتنه هکې چې مزید د په وزیرستان شي د هدفي وزن مخنیوي وشي میز وزیرستان شي امن غوړي.
په عین حال کې میرعلي خیسور سیمه کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو یو بل ځایي کس سلطان جان په هدفي برید کې ووژلو. د میر علی پولیسو تانه یو چارواکی وویل چې دا نامعلومو زید مقدمه درج شوه. د میر علی پښتون ژغورنه غورزنګ یو غړی عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ضرب اعظم په نامه پراخ عملیاتو سرته رسیدو پس هدفي بریدونه دوام لري. پوښتنه کړي چې څوک دي او مخنیوی یې ولې نه کیږي چې سلګونه ځوانان او مشران یې ورته ووژل.
احتجاج بنیادی مقصد دا و چې د زربیازه په پرشن چې کیم وشولو دغه تقریبا درې سلور کوله پیراکېږي. دې نه بعد چې میږ روغلی بیا دلته کې امن و خو به درې سلور کولې شي تقریبا د سلور سوا آس پاس د ټارګټ کیلینګ واقعات وشولو او په داسې خالص به ګناه وزیرستانیون مړېږي. نو میږ دغه سوال کی او د ریاست نه دغه پښتنه کی چې دلته کې یو ډیویژن فوج پرې تبینځ شپږ زره پولیس تا قدم په قدم چې پوسټ تا
په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او پولیسو تازه سموکه وړاندې نه کړ، خو وړاندې په وار وار رسنیو ته ویلي چې د هدفي بریدونو او نام نه مخه نیولو لپاره انتظامیه پولیس او امنیتي ادارې هڅه کړي. سیمه کې تر ډېره حد امن پر ځای شوه. د وسله والو ضد یې وخت په وخت مخصوص عملیات هم دوام لري. احتجاج کوونکو حکومت نه یو ځل بیا سیما کې د امن باوري کولو غوښتنه تکرار کړه او د هدفي بریدونو مخنیولو او په دغه پیښو کې ککړوانه سره خلاف یې د کاروایی عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
Oh, oh, oh.
د خبر پښتونخوا کابینه په افغانستان کې زیات شوی تشدد ته په کتو بیړنۍ غونډه کړي. د وزیر اعلی دفتر خبر شوی خبر پاڼه لیکي چې په دې غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خبر پښتونخوا د ممکنه اثراتو جاج اخیستل شوی دی. د سیاسي چارو شنن کې وای چې په افغانستان کې حالات نور هم خراب شي نو پر خبر پښتونخوا به یې خامخا ډیر اثرات وي. دا براسال کې دا چې له خبر پښتونخوا سره په لګیدلې افغانستان کې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پنخټو کې زیاتوالی راغلی. د مشرد خبريال غلام غوس په اړه نور معلومات درکوي.
د افغانستان د روستیو حالاتو په تناظر کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د کابینې خصوصي غونډه تر سره شوه چې پکې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستل شو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس په خبر نه پخپور شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کابینې په دغه غونډه کې د افغانستان د حالاتو په تناظر کې په پښتونخوا صوبه باندې په ممکنه اثراتو او د سبدو پایلو په صورت کې د مخنیوي په تدابیرو تفصیلی خبري اترې شوې دي. د کابینې په غونډه کې د صوبایي وزیرانو ترڅنګ د صوبې د پولیسو مشر، د پولیسو سیمایزو مشرانو او سیمایزو انتظامی افسرانو ګډون وکړو. د پولیس مشرانو غونډې ته په را روانو ورځو کې د ممکنه چیلنجونو او د مخنیوي د تدبیرونو په تیاریانو او د پولیسو د ضرورتیاتو په اړه معلومات ورکړل. په پیښور کې د خبریال او سیړونکو شمیم شاهد نمی د افغانستان د حالاتو او هغلته کې مخ په زیاتیدونکو د طالبانو د نفوذ په تناظر کې د خیبر پښتونخوا د کابینې د دې مهمې غونډې په اړه پښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې که په افغانستان کې سهم پیخیږي نو زیات اثر به یې دواړو غاړو ته په پښتون اولس راځي. نو په دې وجه د کابینې د غونډه او د چارواکو تیاریانی ډیر د اهمیت وړ دي.
د کابینې نه وړاندې که تاسو خیال کړئ نو بل د پولیس جرنل معظم جان ساریم داسې ویلو چې مونږ تیار یو. نو زما دا خیال دی چې په افغانستان کې څه کیږي څوک کوي سره پاره کیږي نو داغې اثرات په پاکستان خامخی بالخصوص په خیبر پختونخوا خو د ملک نورې برخې به هم د هغې نه متاثر وي. نو خدای دې خیر کوي چې څه کیږي خو زما اندازه ده چې حالات ډېر خراب دي.
د وزیر اعلی هاوس د خبر تر مخه د پښتونخوا کابینې فیصله وکړه چې صوبایي حکومت به د پولیسو ټول مالی ضرورتونه پوره کوي او پولیسو ته یې امر ورکړو چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي ټولې وسیلې په کار راولي او په دغه مهال پولیس ډیپارټمنټ ته امر ورکړی شو چې په پولیسو کې دي زر تر زره په ټولو خالی پوسټونو نوې کسان برتی کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوسونکو د چین پاکستان اقتصادي راداري یا د سی پیک اتارټي مشر آسم سلیم باجوا ویلي چې د جمی پورزو کېدونکو د چین پاکستان د ګډو همکاریو د شورا یا جی سی سی غونډه تر اختره ځندول شوې ده. دا غونډه پر داسې وخت ځندول شوې چې د جولای پر 14مه د خبر پښتونخوا په بر کوهستان کې د یوې چینایي کمپنۍ کارکونکو بس د پیخي ښکار شو چې په کې د نهو چینایي وګړو په ګډون دولس کسان وجل شوی. که څه هم پاکستان حکومت د غونډې ځنډې دوه وجوهات نه دي خودلي خو ځینې رسنۍ یو څیړونکي وای چې یاد پیخه د غونډې ځنډې دوه غټه وجه ده. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو حکومتي ادارې سی پیک اتارټي مشر عاصم سلیم باجوا ویلي چې د دوانو هیوادونو د ګډو همکاریو د شورا غونډه سنډې درې ده. باجوا دا خبره د جولای 15 پر داسې مهال په ټویټر لیکلی چې ټاکل شوی و چې د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې د دوانو هیوادونو استازي د سی پیک په پروژو خبرې وکړي. باجوا لیکلی چې غونډه تر اختره ځنډول شوی او نوې نیټه به وروسته اعلانوي، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې غونډه له څه وجې وځنډول شوه. دا غونډه پر داسې وخت ځنډول شوې چې د جولای پر 14 د خیبر پختونخوا په برکوهستان ضلع کې د ایوي چینایي کمپنۍ کارکوونکو یو بس د پیښې ښکار شو چې پکې د نهو چینایانو وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. که څه هم د پاکستان د بارنو چارو وزارت د پیښې وروسته په یو بیان کې وویل چې لومړني معلومات ښایي چې بس د تخنیکي خرابۍ له وجې کندې ته پرېوت او د ګیس خپرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه، خو په سمدستي توګه د چین د بارنو چارو وزارت پیښه یو برید وبللو او له پاکستانه یې د پیښې د پلټنو او په چاودنه کې ککړو کسانو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د جولای پر 15 په ټویټر لیکلی چې لومړنۍ پلټنې ښایي چې دا سو په پیښه کې بارود استعمال شوی وو او د ترهګرۍ امکان نشي ردېدی. دا چې د چین پاکستان د ګډو همکاریو د شورا یا جی سی سی غونډې ځنډولو وجوهات څه دي؟ د سی پیک اتارټۍ یو مشر د جولای په 14 د نوم نه خپرولو په شرط مشال ویډیو ته د وجوهاتو په اړه خو څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې اتارټۍ د چین سره په تماس کې ده او کوشش یې دی چې له غونډې نیټه زر وټاکي. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د سی پیک د چارو یو شنون کې فضل سعید نه تپوس وکړو چې د غونډې ځنډولو نقصانات څه کېدای شي او آیا د غونډې ځنډول د چین لخوا د خفګان څرګندونه ده، نو نوموړی وایي
غونډې ځنډېدل ظاهره خبره ده چې په کې خو غټې فیصلې کېږي او نوي فنډونه او نوي بودیجې راځي او مثال نوي سړکونه او اکنامک زونز خبرې کېږي، نو ظاهره خبره چې هر یوې غونډې ځنډېدل چې کوم دینو دا نقصان دي. د غونډې ځنډېدل دغه سره تعلق ساتي خامخا دا اوسنۍ چې کوم حمله شوې او نه چینایان مهم دي، خو زه دوه سیزونه لږ غونډې نور شاته تاسو سره د ډسکس کول غواړم. یو چې کله د چین سیم په کوټه کې وو نو هلته دا 14 شوې وه، او دویم نمبر باندې د تېر ورځو کې طالبانو خپل کمانډر د ګلګت بلتستان د علاقې لپاره ټاکلی دی. په ګلګت بلتستان کې د طالبانو راښکاره کېدل په دې وخت کې خامخا یو اغېز لري. نو زما خلک هم لاره چې دا ځنډېدل ظاهره خبره د هغې د افغان طرف اشاره ده.
د بلوچستان په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د سی پیک په پروژو کې یو شمیر چینایي وګړي کار کوي چې پکې ایوا په کوهستان کې د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو پروژه هم ده چې پکې یو شمیر چینایي انجینران او نور عمله کار کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي د کوهستان پیښې پرته په ظاهره خو د غونډې ځنډولو بله څه وجه نه ښکاري. پاکستان که چین سره خپلې اړیکې ښې ساتل غواړي نو ورته به د دا قسمه پیښو مخه نیول وي.
مختلف بیانوں خبر تراشی ظاہر اعتماد
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه له 2015 کال راهسه پیل شوې چې د چارواکو په وینا اوس مهال 40 ارب ډالر ته رسیدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړیږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کیږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د گوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونخلوي. په دې سره به دوی وکړی شي خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجی هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډ لاره او په لږ لګښت ورسوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اورونکو، پختونخوا ملی عوامی ګوند پخوانی صوبائی مشر عثمان خان کاکړ د مړینې په خبرګون کې د جولای په 14 په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې د ګوند په ګڼ شمیر کې پلویانو ګډون وکړ. د ګوند د سند مشرانو ویلي چې که حکومت تحقیقات کول غواړي نو د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا په مشرۍ د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. لدی وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د عثمان خان کاکړ د مړینې پر ضد د بلوچستان او په ټول هیواد کې د احتجاجي جلسو اعلان کړی وو. تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
پختونخوا ملی عوامی ګوند د پخوانی صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د مړینې په غبرګون کې د جولای په 14 په کراچي کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې د ګوند په ګڼ شمیر کې پلویانو ګډون وکړو. د کراچي پریس کلب مخې ته را جوړ شوی احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پختونخوا ملی عوامی ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان خان ویلي چې حکومت دې د عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی په مشرۍ عدالتي کمیشن جوړ کړي. موږ د بل چا په مشرۍ کې جوړ عدالتي کمیشن نه منو.
نن دا احتجاج د موږ د مرکزی پارټۍ د خوا د شهید عثمان خان کاکړ په حواله دغه بېمانه قتل د دې نه صرف دا چې مذمت کوو بلکې زموږ دا مطالبه ده که دلته څوک تحقیقات کوي نو د سپریم کورټ جج د قاضي فایز عیسی دغه په سربراهۍ کې د جوډیشل کمیشن جوړ شي او تحقیقات دي وکړي که دلته د خلکو کې دا همت جرأت نه نو موږ بیا د اقوام متحده نه ده وینا دا مطالبه کوو چې هغه د دې قتل د شهید عثمان خان د بهیمانه قتل د دې یو تحقیقاتي دغه جوړ کړي او تحقیقات
دغه احتجاجي مظاهره تابعیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سن جنرال سکرتر صابرین خان ویلي چې عثمان خان کاکړ ته د پښتون قوم د غږ پورته کولو سزا ورکړې شوې ده.
عثمان خان دلته د پښتون قوم اتحاد متحد کړي غوښتو دا غوي وي سملي غوښته په ملک جمهوریت غوښت په ملک د پارلیمنت بالادستی غوښته د جمهوریت قیام غوښه او دلته د آئین او د قانون حکمرانی غوښته د محکوم قومونو حقوق غوښته د دغه په پاداش کې عثمان خان ډېر په بدردې سره قتل شیر منګ دا غي چې څومره مذمتو کو کم ده البته دې تر څو پورې منګ ته انصاف نه ملاو شه زمنګ د احتجاجي مظاهره بجاري.
لدی وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د عثمان خان کاکړ د مړینې په ضد د بلوچستان او پټول هیواد کې احتجاجي جلسو اعلان کړی وو چې د کراچۍ د احتجاجي مظاهره د هغې سلسله برخه وه. تر دې مخکې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کلا سیف الله او نورو سیمو کې هم احتجاجي جلسې کړې وې. عثمان خان کاکړ چې د جون په 14 د کوټې په شاباس ټاون کې د کور څخه د بیهوشۍ په حالت کې روغتون ته وړل شوی او بیا د ښه علاج لپاره په ایر امبولانس کې د کراچۍ اغا خان روغتون ته استولې وو، خو د جون په 21 عثمان خان کاکړ د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساور کړی وو او بیا د نوموړي کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي وو چې په عثمان خان کاکړ برید شوی او د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی او یا د ملګرو ملتونو د سار لاندې عدالتي کمیشن دی پلټنې وکړي. په دې اړه بیا د بلوچستان حکومت په وړاندې ویلي وو چې د عثمان خان کاکړ مړینا طبیعي وه، خو حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د هر ډول تحقیقاتو لپاره تیار دي او بیا د بلوچستان های کورټ د عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنو لپاره دوه کسیزه عدالتي کمیشن هم جوړ کړي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه کمیشن رد کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال لاډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د نړیوال کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې. عمران خان د جولای پر 14 په تاشکند کې د وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب دي. نوموړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان اثر پرې باسي. عمران خان وویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. افغان ولسمشر اشرف غنی په مئی کې له یوې جرمن مجلې سره په مرکه کې پاکستان په مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. دا چې شنون کې د عمران خان د بیان ته څنګه ګوري، ملیح امیزاده یې تفصیل وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پراوستو کې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي. عمران خان د جولای 14 د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د سیمه ایز اتصال او موکو په نوم په نړیوال کانفرنس کې د وینا پر وخت د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستو څرګندونو په جواب کې ویل چې په افغانستان کې له ناکرارۍ تر ټولو زیات پاکستان متاثره شوی دی.
ولسمشر غنی زدا ویل واړم چې په افغانستان کې لشخړې نه بعد تر ټولو زیات متاثر هیواد پاکستان وی. دغه شخړې په نتیجه کې په پاکستان کې تر اویا زره کسان مړه شول. شخړه دیاتې دل به هغه اخیری کار وی چې پاکستان به غواړي. زه په یقین سره وایم چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې هیڅ کوم هیواد تر پاکستان زیات کوششونه نه دي کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د جولای په 14 غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې له پاکستان او نورو هیوادونو نه وسلوال افغانستان ته داخل شوي دي.
استخباراتی معلومات ښایي چې 13 لس زره نه زیات جهادي وسلوال له پاکستان او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته داخل شوي دي چې ورته د خپلو ملګرو نړیوالو ترهګرو تنظیمونو ملاتړ هم ترلاسه دی. باوري نړیوال څارونکي په دې متفق دي چې هغوی یعنې طالبانو له ترهګرو تنظیمونو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي.
اشرف غنی زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه هیواد پوځي مشرانو په بیا بیا باور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د هیواد په ګټه نه ده، خو بیا هم طالبان د سولې جدي خبرو اترو ته په حاضرولو کې د خپل نفوذ استعمال نه کوي. پاکستان وایي چې پر طالبانو نفوذ لري خو تر کنټرول لاندې نه دي. اشرف غنی د مه په 14 مله جرمن مجلې د شپیګل سره په مرکه کې په مستقیم ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړو. اشرف غنی ویلیو چې طالبانو ته په پاکستان کې لوجستیکی او مالی مرستې ملاویږي او برتیانه هم هغلته کیږي. نوموړي ویلیو چې طالبان هلته د کوټه شورا، میرامشاه شورا او پېښور شورا په نوم موجود دي، له هلته نه پریکړه کوي او د پاکستان له ریاست سره ژور تعلقات لري. د دغه سرګندونو په جواب کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان زاهد حفیظ چودري ویلیو چې دغه راز بے بنیاده بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازی ته نقصان رسوي. دا چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازی څومره ضروری ده، په پېښور کې د سیمایزو چارو کارپو اعجاز خټک ویل اوس تر هر وخت زیات ضرورت دی ته دی چې د باور فضا جوړوي او د سولې لپاره کوششونه وشي.
افغانستان دا تمه لري همیشه راځي چې پاکستان په طالبانو اثر شته دی او په کار دی چې هغه استعمال کړي چې اروغې خوراوي. پاکستان همیشه هم دغه جواب ورکړی چې موږ پوره کوشش کړی او نو طالبان زموږ هر خبره نه من. دا چې لګي چې پاکستان افغانستان تعلق کې ټینشن بیا زیات شول، دا تمه وه چې دې سټیج کې که پاکستان افغانستان د تعلق کې لږ سمی راغلی وي او پاکستان بیا کردار زیات یا کم کړی وي او روغه ضروري ده. نور تکتوبر دی دا بیانونه خبره ده، نو ما خیال دا ریپیټیشن دی یو کنټینیوس چې دواړه یو بل باندې مین وجه دا په یو بل باور نشته.
د دوانو خواله خوا د بیانونو سلسله وروسته لاغې نور هم تیز شو چې طالبانو د افغانستان په شمال کې یو شمیر لسوالې ونیولې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د جون په پای کې ل جیو نیوز سره په مرکه کې ویلیو چې د اسلام آباد شاوخوا سیمو کې د افغان طالبانو کورنۍ ژوند کوي او په هسپتالونو کې علاجونه هم کیږي. د شیخ رشید د بیان په ټولنیزو رسنو کې سخت غبرګونونه را وپارول. په کابل کې شنون کې نجیب الله آزاد وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر دا بیان د اسلام آباد د هغه موقف ضد دی چې وایي طالبان په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال نه کوي. د آزاد په خبره ځمکني حقایق د پاکستان د بیانونو ضد دي.
کله چې شیخ رشید دا خبرې وکړې، بیرته عمران خان په پارلمان کې تیره اونۍ دا وویل چې جی هم ته اونکو نکال نه سکتے، مطلب موږ دغه کورنۍ فیملیز نشو ایستلی. نو یو سټیټ سره چې یو طرف یو ګروپ په دومره سخته جګړه او شخړه کې هغه مصروف وي او دغه فیملیز هلته وي، دغه اساسي هلته وي، دغه بزنسونه هلته وي، او دلیل دا وي چې هم ته نکال نه سکتے. دا په دې معنا چې هغه تورنه چې په دوی لګېدلې دي هغه یوازې د افغان ګورنمنت تورنه نه دي، هغه خو پاکستان مخکینی او اوسني چارواکو هم منلې دي. لهذا زه فکر کوم چې پاکستان باید دا ومني چې هو دا طالبان هلته شته، لیکن دوی به هڅه وکړي د خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ کې بدلون راوستلو. لیکن که د دې څخه انکار کوي چې په مونږ چې لګېدلي تورونه ناسم تورونه دي، دلته بیا بېرته بې اعتمادي زیاتېږي.
په عین حال کې د افغان ولسمشر دفتر ارګ د جولای په 14 په ټویټر په بیان کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند کانفرنس په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په تاشکند کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ادارې له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره راهیسه په افغانستان کې جګړې زور نیولې دي. وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمیر ولسوالۍ نیولې دي، خو افغان حکومت وایي چې د طالبانو خلاف مقاومت یې جاری دی. ولسمشر جو بایدن د روان کال په اپریل کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اول د سپتمبر 11 نیټه ټاکلې وه، خو په جولای میاشت کې په یو بل اعلان کې نوموړي وویل چې له افغانستان نه د پوځیانو ویستل به د اگست په پای کې سر تورسوي. د 2020 کال په فروری کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. د تړون له مخه که طالبان له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی راکم کړي، نو امریکایي سرتیری به له افغانستان نه وځي.
مشال لړو ته وګستئ ملي همزه تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د افغانستان حالات او پر دغه غړه د پاکستان او افغانستان د مشرانو څرګندونې او بیا پر دې شنن کې څه نظر لري. وخت شوه 2:30 بجې له بوروا کاکړ د خبرو لنډی شروع.
په شمالي وزیرستان کې د هدافي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړي. د شمالي وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د جولای پر 14 په سوي احتجاج کې غوښتنه شوې چې حکومت دی په یاد سیمه کې د هدافي وژنو مخاوري سي او امندي پر ځای کړي. د خبر پښتونخوا کابینه په افغانستان کې د زیات سوي تشدد د ممکنه اثراتو په اړه بیړنۍ غونډه کړي. د وزیرانو له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د جولای پر 14 سوي دی غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خبر پښتونخوا د ممکنه اثراتو جاج اخیستل سوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکو ادعا کړې چې 19 وسلوال طالبانی وچل دي. د ننګرهار ولایت متواتی مسول تاوله خو غیاني ویلي چې په 13 ساعتونو کې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندمک او اچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په بریدونو کې 19 وسلوال طالبان وچل سوي او 8 نور ټپي سوي دي. طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ د بخشن نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبریالانو ژوند خوندي کول باوري کړل سي. د لغ وروسته ده چې د رویټرز خبری اجانس یو هندي اکاس دانش صدیقي د جولای پر 14 د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولده کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ووژل سو. په اروپا کې د زیات باران او سیلابون له کبله لږ تر لږ 160 کسان وژل شوي دي. جرمني تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد دی چیرې چې 130 کسان ژوند له لاسه ورکړي. د جرمني تر څنګ د بلجیم، هالند او لوکزمبرګ په ځینو برخو کې هم سیلابونو ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
د بوروال ککړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، سم لجمنې سره سم واره چې د اونیزي خبرونه د کرخه پر غاړه اونیزي خبرونه چې تاسو په تکراری بڼوري پکې د افغانستان له امنیتی حالاتو پاکستان ته په ممکنه توګه د خلکو د کډوال کېدو موضوع راخیستل شوی. قربا احمد الله دی.
اوریدونکو د کرخی په غاړه خبرونه کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کئ. د نن ورځې کرخی په غاړه پروګرام کې بعد افغانستان په روان صورتحال او د دې حالاتو لوجې په ممکنه ډول د کډوالو پاکستان ته د راتګ په حواله به بحث لرو. په پروګرام کې را سره عباس خان صاحب موجود دی، نوموړی کمشنر دی د افغان کډوالو په پیښور کې د افغان کمشنریټ. عباس خان صاحب نه علاوه لږ شیبه وروسته موږ سره به په خبرونه کې زردشت شمس پخوانی سفارتکار دی، دغه شان قیصر خان افریدی چې د یو این ایچ سی آر د کډوالو چې کومه اداره ده هغه په پاکستان کې ویان دی، او قدالی خان زدران صاحب چې د افغان کډوالو یو مشر دی په میاوالی پنجاب کیمپ کې. دوی به هم په پروګرام کې لږ وروسته را سره راځي، خو بے ورزو د عباس خان طرف ته او د خبرونه پیل چې کوم دی هغه د عباس صاحب نه کو. تاسو سړی مشي وایو عباس صاحب.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. عباس صاحب لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل چې د افغانستان موجوده چې کوم صورت حال دی، لکه څنګه زمونږ اوریدونکو خبر دی چې اغلته تاو تریخواله روان دی طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ په مختلف ولایتونو کې، نو داسې یو ویره سرګندېږي او ویل کېږي چې کېدې شي کډوال چې کوم دي ځکه چې دا جګړه زیاتېږي نو کډوال دې طرفون ته راوړي، یعنی پاکستان ته، نو پاکستان حکومت په دې حواله سره څه پالیسي جوړه کړې ده چې آیا کډوال راځي څه به کوي هغه د پاره؟
دا د وخت ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې او د دې اثرات چې دي نو دا په ټول ریجن باندې پریوزي به زمونږ هوټل ډیر زیات خوښ ته او د وګانې کو چې په افغانستان کې امن راشي ځکه چې سلويخ کال نو سیوا وشو چې هلته د خون رزي روانه ده او د افغانستان د خلکو د امن چې دا دغه اوس حق ده پاتې شو دا خبره چې د پاکستان حکومت بس دغه کې لکه څه فیصله وکړي نو سلويخ کال وشو چې مونږ دلته افغان مهاجرین مونږ سره د وخت ډیر دی په افغانستان په پاکستان کې مختلف صوبو کې
صحیح
او په مونږ باندې هر قسم کو خراب حالات هم راغلي دي نو مونږ دي سره همیشه ولړیو او اوس پورې هم صداسې اقدام نه دی غشته چې دی مونږ په زور واپس لګیلي
صحیح
نو مونږ خو خپل کوشش دا دی چې په افغانستان کې امن راشي او ولته دا ټول د خپل کورونو رونه زی او کو ان کیس دی راوت راغل افغانستان کې حالات خراب شو دي پاکستان سایت سره لګ نو مونږ به د دې مارشن د ملمستیا کوچ څنګه مخه مونږ کړی دی
اباس سب لکه پاکستان کې یعنی مختلف قسمه خبرې کیږي په اوله کې د حکومت لخوا دا قسمه بیانونه راتلل چې خدای مکل ته حالات خرابېږي نو سرحد به بندو او نور کډوال چې کم دي هغه نشو کولای چې نور کډوال راشي خو بیا چې کم ان کیمرا بریفینګ شوی په پارلمان کې نو هغه کې بیا د اغې نه د زرایو یا سرچینو تر لاندې دا خبرونه راووتل چې د کم فوزی مشران هغه دا خبره وکړه چې 15 تر وله کې پورې کډوال پاکستان ته راتللی شي او د لپاره به د سرحد سره نږدې چې کوم ځایان نه قبایلی ضلع دلته بوله تیاریانې کوو نو آیا باقی چې دای راځي نو د غزي پورې به محدود ساتل کیږي
دا جی بالکل تاسو خبره ټیک ده پاکستان جی دی پخپل حالات ټیک نه دي او تاسو وګورئ د مونږ باندې معاشي حالات هم ډیر تنگ دستی را باندې راغلي دا سکیورټي حالات هم دي مونږ باندې الریډي د تقریبا 30 لک افغان مهاجرین چې دی هغه د وخت په پاکستان کې دي نو د پاکستان خواهش خدا نه دی چې دلته نور کډوال راشي ځکه چې دا نه د افغان خواهش دی نه د پاکستان خواهش دی
صحیح
دا به هیڅ وګ نه وړي چې د دې ما مشکلات کې اضافه وشي او فرص کا دی دلته رال اول خو زمونږ کوشش پدای چې مونږ ولوم اغزه کې په دې بارډر ایریا سره په یو خاص ډیسټنس کې ولوم کمپونه جوړ کو او اغزه کې ولوم خیال وساتو هر قسم چې سمرم د دې ضرورت یې صحت والا او غره دې د نورو دې د اوسېدو دې نو غټول بولوم غل تکو نو دوی وخت زمونږه اومدغه پلانینګ راوند دی بل
صحیح نو او اباس سب د ممکنه څومره کډوالو د پاره لکه که حکومت تیارې کوي نو تاسو په خیال څومره کډوال راتللې شي او تیاریاں یې سره وانیم دی د پاره
چې دا دوی وخت کې افغانستان کې حالات ډیر زیات انسرټن دي هیڅوک دا نشي ویلی چې دا خامخا به ریفیوجیز راځي کې دي شرم نشي هیڅ حالات پته نه لري 79 کې او په 2021 کې ډېر زیات فرق ته په حالاتو کې نو زمونږ خو دا مونږ سم نشو ویل چې دا به څومره برازي او مونږ خپل طرف نه چې یو محتاط اندازې دا مونږ چې کوم خپل کیلکولیشن کړی دی نو هغه دا 5 لک نه ولا 7 لک پورې دی او د دې د انتظاماتو خبره څنګه ده نو حکومت پاکستان دې کلوزلی لګیا دی مانیټر کیدا سچويشن په افغانستان کې او کوکلم صدا سے حالات رال لمونګه وته ایکچولی بالکل لکه صدا سے دغه نشته مشکلات نشته چونګه به تیاری بزونګه نه کیږي تیاری زونګه بالکل برابر دی پلانینګ هم کړی دی او زمونګه کوشش ده چې رانه شي خواهش هم ده چې رانه شي او په خپل کورونو کې دیلته دیری یو ولته خپل امن راشي
صحیح او اباس سب داسې خبرونه مرزي چې یعنی په باجوړ کې یاد بلوچستان په زنو سیمو کې دلته د لپاره کمپونه جوړول شروع شوی دی چې نه که خدای مکه راځي نو د مختلف شل زر او دیرش دیر زر او داسې کسان به چې کم دي خلک هغه په دې کمپونو کې نو داسې کمپونه جوړول واقع شروع شوی دی
نه 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 جدا بالکل دا غلط خبره ده داسې یو کمپ هم نه جوړ شوی او زمونږ خپل لکه دغه د خپل طرف نه مونږه پلانینګ کړی دی چې کوم ځای کې به کمپ وي او کوم ځای کې به نه او جوړ شوی یوم نه دی او زمونږ خپل د خیال چې کېدی حرام نشي دومره ډیر نه شي
صحیح او تاسو
خلک لګی دی وي
بالکل لکه اباس د خو حالات باندې لکه تاسو چول چې مونږ پلانینګ کړی نو کم ځایانم په نظر کې شته ځکه چې دا خبره کیږي چې سرحدي سیمو کې نو واقع تر سرحدي سیمو به محدود ساتي
سرحدي سیمو باندې موږ جی محدود ساتو الته بوله موږ کمپونه جوړو او دې وخت کې چې موږ درې ځایونه ائیډنټیفای کړی دي نو یو هغه د غلام خان بارډر دی یو زمونږ د تورخم بارډر دی ځکه چې هغه تاسو په تنه ټولو کې زیات پاګې باندې زمونږ د موومېنټ کیږي د ځوانو سټیزنز ولا او درېم چې دی نو هغه په چترال سایت ته دی درې ځایونه دي چې دا موږ دې وخت کې زمونږ په پلانینګ کې دي چې څنګه نارمل کیمپ سی هغه کې بداسې هیڅ کنده تار منډه تار نه دي سکیورټي ټول موږ به تنظیم کوو چې دې ته ثریټ نه وي او بل دې موږ ته خیال ساتو خو ان کیس دا دې ترانه خو هغه شان دې کیمپس بنې چې څنګه ډیټنشن کیمپ سی نوټ ات ال دا بالکل یو هیومینټیرین ایشو دا افغانان زمونږ رونه دي زمونږ دلته مخکې چې څومره دلته وخت تیر کړی دی موږ ولر ډیر خیال ساتل دي او کو خدای مکه ال حالات خراب شو اراله نو به خپل خیال ساتي.
عباس صاحب د نړیوال کم چې مرستندو یا ادارې دی امدادي ادارې دی د سرم سرابطه شوی لکه یو ان ایچ سی آر یونیسف شو یا داسې نور مختلف ادارې چې دی بیا زکه چې دی له سهولتونه ورکول دي دغه تر راشن شو نور دی د وسیدو بندوبست نو دی حواله سرم صدې سره خبري شوی
دا جی دا اسلام آباد لیول باندې زموږ چې کوم منیسټری دا سفرون هغه یو ان ایچ سی آر سره خپل کوارډینیشن شروع کړی دی او دا ډیفینیټلی یو ار ابسولوټلی رائټ چې دا د انټرنیشنل کمټمنټ نه بغیر نه کیږي د پاکستان دی وخت دومره مالی حالات خنډ دي چې غلا کمپونه وچلي هغه به خامخا موږ سره به انټرنیشنل کمټمنټ یو تریږي نو بیا به موږ دا کار کوی
صحیح او یو بل خبره عباس صاحب لکه پاکستانی چارواکو دا خبره کوله چې امکان دی چې دغه تا کم وسلوال دی اغم راواوړي نو کدا سې د راضی کډوال راضی نو د دې د سکیننګ هم څه تنظیم کړي ځکه چې دا سې کسان چې لکه څنګه چې حکومت وي چې وسلوال راوړي دوه خطر هم شته نو دا غي مخه به څنګه نیسي
دا چې زمونږ پروپر سکیننګ او سکرینینګ او ريجستریشن ډیسک وي تاسو ته پته دي چې تورخم بارډر چې دی په هغه باندې ټول بایومیټرکس اویلیبل دي نو دا ټول سمرم چې کوم سکیورټي اسپیکټس دي نو به ډیفینیټلی موږ دا کې به خیال ساتو او دا چې جی بالکل فری فار آل دی اټ از ناٹ فری فار آل او دا به لکه کوشش دی چې څنګه حالات ښه شي نو دا کمپونه موږ ځکه د بارډر ایریاز باندې جوړو چې بیا به دې نه دي ته واپس کېم اسان دي اسان کېږي
صحیح او عباس صاحب لکه دی صرف تاسو چې د درې ځایان یاد کړ چې غلام خان بارډر تورخم او چترال سایډ باندې نو دی به صرف اوم دې درېو بارډرو باندې راوړېدلې مشي کنه دی به راوړېدلې لکه مثال د چمن بارډر دی یا د شانتی په مووندو کېم ځایان شته دی یا خرلاسو بارډر شو انګور اډه شو لپاره دې باندې هم دې ته اجازه وي دراوړېدو
دا جی ګوره کو فرض که زمونږ کوشش ده چې موږ درې استعمال شي ځکه چې دا موږ دا درې ځکه وایو چې په دې باندې وو ته موږ به تنظیمات کوو ریسپشن والا ريجستریشن والا دا ټول هغه ته ترانسپورټیشن فرده ټو د کیمپس دا نورو باندې کو فرض که دا څه خلک اف پیپل شو اپ او کوبل یو سایت باندې راغل نو ډیفینیټلی بیا به موږ غي دا غزه نه ترانسپورټ کوو ټو نیر بای کیمپ دا نه چې بالکل هغه به غزه نه موږ واپس کوو نه به واپس کوو خدا ټول ډیسیژنز چې تاسو خبر کوم دا ټول د فدرل ګورنمنت ډیسیژنز دي whether to allow them او چې خبره پر دی او کنه دا ټول بر ډیسیژنز موږ ته د اغه ځنه چرشی دا غنه پس به موږ د دې لپاره امپلیمنټیشن کوو
لکه ابا سیب
سو ثینګز ار ا بیت یو نو انسرټن
ابا سیب موږ سره زرت شمس سیب چې کوم دی په خوانه سفارتکار دی په اسلام آباد کې کوم د افغانستان سفارت او پاغي کې هم پاتې شوی دا غمر سره ټلیفون په لیک راغله دی یو پښتنه دوه غینم کو بیا تاسو طرف یو اخري دوه پښتنه لرازمه شمس سیب تاسو ته هر کله وي پروګرام کې
ډیر من تاسو قدرمن اوریدونکو ملمنو ته سلامونه وایي
مننه شمس صاحب عباس خان صاحب را سره د کمشنر د افغان کډوالو هغه هم خبري وکړلې د پاکستان لخوا خو زما تاسو نه پښتنه د ځکه تاسو د افغانستان په خارجه وزارت کې پاتې شوی نو تاسو تخکاری چې که خدای مکه افغانستان کې حالات نور خرابيږي نو د کډوالو یو نوې چپچ کوم دغه په پاکستان تر واوړي را بشي دی غاړه ته
زما په نظر لکه دا سه احتمال شته خو ډیر کم دی ځکه چې کوم افغانان چې په 80s کې او په 90s کې راغلي واغه وضعیت مختلف وو اوس خو یو دغه چې پاکستان په دغه کرخه باندې ډیر زیات سختی رامنځته کړې ده او غیر طبيعي ده غیر فطري ده د دوه هیوادونو په تاریخ کې ملګدا سې کله نه دي شوي حتی انګريزانو چې په خپل دلته هغه پوره واک او قدرت کې وو او دا کرخه هغه جوړه کړې ده بیا هم په دې کرخه تک راته کې دومره نو سخت کړي نو یو خدغه ستونزې دي البته دویم دا دی چې اوس مهال په پاکستان کې د افغانانو په اړه ډېر زیات منفي ذهنیت رامنځته شوی دی بلکې زه به دا ویم چې رامنځته کړی شوی دی نو افغانان دې وضعیت نه خبر دي نو هغه هم زړه نازله دي فکر نه کوم کاغې دې ته زلخه کی چې په داسې یو منفي ذهنیت کې دي افغانان هلته ژوند وکړی شي یا دې ته دې هغه سه هرکلی وشي په خا چې په کم شکل کې وو نو هغه به دغه بې عزتۍ او د دې د بچ کېدو لپاره به هم کوشش نه کوي چې بلار شي او درې ماته ده چې اوس په پاکستان کې هغه شرایط نه دي کم چې په اتیا یا په نوي کې وو اوس حتی هغه طالبان چې پاکستان وی چې موږ دوی سره حمایت کړو او سپورټ کړیم دي هغه تخ خپل زیات ګیلې قصې لري د پاکستان نه نو زما په نظر باندې دا احتمال کم ښکاري
عباس صاحب د شم صاحب خبر هم تاسو اوریدل کاغی مو چې امکان خو کم دی، خو ما یو پښتنه دا تاسو ویل چې کم نړیوالې ادارې دی هغه سره یونیکسیار یا نور سره خبرې شوې دي، که په وخت باندې مرستې نه کیږي یا هغه کې لږ ځنډ راځي، نو په خپله د ستاسو لخوا حکومت ته داسې پروپوزل ورکړل شوی دی چې مطلب موږ ته دونه بجټ په کار دی د کیمپونو جوړولو دپاره، یا که په ممکنه توګه دی راځي نو داسې پیسې میسیم دی دپاره مختص کړي دي؟ ډیره مننه عباس صاحب ستاسو د وخت را کول نه او د معلومات را کول نه. شم صاحب ستاسو طرف ته راځم، لکه څنګه تاسو ویل چې امکان کم دی چې کسان راشي، لکه مثال که دا راضی بیا هم ځکه چې خدای مکه افغانستان کې حالات نور هم خراب شي، نو څه ګڼئ که کډوال راوړي افغانستان دپاره بیا د دې نقصان څونه دی؟
افغانستان ته خو هم په سیاسي لحاظ باندې دی، هم په امنیتی لحاظ باندې دی، هم خپل دغه کډوالو ته په انساني لحاظ باندې مشکل دی. که اوسنی وضعیت ته وګورو نو اوس د افغانستان په کافي برخو کې جګړه روانه ده. هر ورځ گزارشونه او رپورټونه دا وی چې شپږ شو وی شو اتی شو ولایتو کې جنگ وی، خو هلته یو ټرند رامنځته شوی دی چې خلک د یوې ولسوالۍ نه بلې ته ځي یا د ولسوالۍ نه مرکز ته ځي، هغه سیمو ته ځي چې هغه امن دي. یعنی په افغانستان کې اوس مهال د داخلي بې ځایه شویو یا د داخلي کډوالو ارقام زیات دي، هغه به تاسو کتلی وي، خو دې ته لاسوک زړه نه ښکي چې د کرخې نه دي واوړي. نو دا یو طرف ته که ستون زده، بل طرف ته دا ده چې افغانان اوس کوشش کوي چې د بیا د حد اقل د پاکستان ته د تلو نه، ځکه چې هغه ما مخکې ویل چې هغه سه هرکلی نه کیږي، بې عزتي ده پکې، مهاجر ته په سپکه باندې قتل کیږي، دا بدبختی ده. ځکه د ولس طرف نه خو به یو څه مثبت دغه و، خو اوس داسې یو ذهنیت رامنځته شوی دی چې افغانانو ته د هند وروسته افغانستان یا افغانان د دښمن په سترګه قتل کیږي، او دې نریټیو ته دې بیانیې ته ډېر زیات کار وشو. نو افغانانو هلته اوس دا یو څه درک کړي دي. نو بیا هم که خدای مکړه داسې وضعیت بیخي خراب شي یا په خارونو باندې جګړه شروع شي، تر اوسه خو ولسوالیو کې جنگونه دي، نو دا غي نه خلک خارونو ته ځي، خو که د افغانستان غټو خارونو ته شي بیا ممکن دغه د ماسبه یو څه بدل شي. خو بیا هم زما خپل داسې برداشت داسې دی چې افغانان به کوشش کوي چې په خپل وطن کې پاتې شي، په هغه سیمو کې پاتې شي چې هلته امن وي. او یو ټرند داسې مخکاري چې طالبان هم کوشش کوي چې ولسی خلکو ژوند زیات مشکل سره مخ نه کی. دا یو مثبت ګام دی. د حکومت خو مسولیت دی، حکومت خو زیات دی ته پام کوي افغان حکومت، ولی طالبان هم داسې ښکاري چې تر اوسه د ولس یو هغه دی چې مستقیم په هغه ځینو کې چې جنگ دی هلته خو به خلک د سر ساتل دپاره د هغې ځینه وځي. خو کوم ولسوالۍ یا کوم ځینې چې نیولي دي عام ولس دی، یو خو د دې هغه د حکومت سیستم دی او امر بالمعروف دی او هغه قصې دي، هغه بیل بحث دی. ولې داسې یو څه خلک یې د فشار لاندې نه دي راوستي چې دوی کورونه پرېږدي؟ ولې بیا دا وروسته خبره ده چې د دوی د خپل د ژوند دپاره، د خپل کاروبار دپاره هغه به بیا څه پېښېږي، هغه بیا وروسته خبرې دي.
شم صاحب، قیصر افریدی صاحب کوم چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان دی، هغه هم را سره پروګرام ته راغلی دی. قیصر تاسو ته هرکلی وي په پروګرام کې.
ډېره مننه
قیصر. لږه شېبه وړاندې عباس خان چې کوم هغه موږ سره د ټلیفون په لای لیکه موجود و، هغه خبرې وکړلې. یو پوښتنه ته ما وکړله چې که افغانستان کې خدای مکه حالات نور خرابیږي او کډوال دې طرف ته راځي، نو د انتظاماتو په حوالې سره هغه دا ویلې چې په سفران وزارت چې کوم دی هغه د یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي که داسې کډوال راځي نو چې موږ سره مرسته وکړي. نو آیا په دې حوالې سره څه خبرې شوې دي یو این ایچ سی آر سره د سفران وزارت؟
اول خدا خبر ده چې زمون پوره کوشش هم دغه دی، هم دغه خاص دی ټولو ته چې څومره هم بین الاقوامي یا ریجنل کم سټیک هولډرز دي چې هغه خپل یو کلیدي کردار ادا کړي په افغانستان کې په امن راوستلو کې، چې د دې نوبت رانشي د خلکو د بې کورې یا دغه نوبت چې رانشي، ځکه چې دا ډېر ګران کار دی. خپل کور پرېښودل ډېر مشکل کاری، ځکه چې د سلویختو کالو نه افغان کډوال دلته کې په پاکستان کې یا په ایران کې پاتې کیږي، او دا وی لکه ظاهره ده چې هلته نظر دي راتلل نو ډېر ستونزو سره تر مخ وو. اول زموږ کوشش دا دی چې څومره هم کیدی شي چې دغه قوتونه چې کوم ریجنل دي یا انټرنیشنل څومره هم سټیک هولډرز دي، هغه په خبرو په ذریعه باندې دلته کې په افغانستان کې یو پولیټیکل سولوشن په ذریعه باندې په خبرو اترو په دغه باندې دلته کې امن راولي، چې دلته امن راشي نه چې د دې نوبت رانشي. دویم ستاسو چې کومه پوښتنه ده که څه داسې حالات جوړیږي،
ځکه چې په افغانستان کې هم لکه د دې د سکیورټي د حالاتو د وچی تقریبا څدوانه کشپېته زره چې کوم خلق دی هغه دننه ډیسپلیس شوی دی، یعنی په افغانستان کې دننه غشوی دی. نو موږ دا غواړو چې څومره هم په افغانستان کې کوم دا خلق دی، 15 میلیونه کوم خلق دی، موږ غواړو چې دا سټیج سره راغون شي او د دې د هغه د پاره د کار وکړي. خو بیا هم که داسې یو صورتحال جوړیږي او حالات ډېر زیات خرابېږي، نو خدشه هم دغه ده چې د دې سره سره چې کوم د نیبرینګ کوم ملکونه دي، ایران شو یا نور چې کوم پاکستان یا نور ملکونه دي، هغه ته هم لکه دا خلک تلی شي، افغانان تلی شي. نو دلته کې مونږ د یو ان سی آر چې کوم دی په دې نظر پې لرو، ډېر ژور نظر دی، او دلته حکومت سره هم زمونږ خبرې ترې روانې. که داسې څه قسمه یو حالات جوړیږي، نو مونږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څه قسمه داسې زمونږ نه طرف نه کېږي، هغه که د شیلټر یا نور داسې څه کوم سپورټ یا هغه به مونږ ورکوو. خو دلته کې زه به دا ووایم چې پاکستان یوازې دغه چې کوم ریسپانسبلټي ده یا برډن ده یا هغه دی، هغه نشي لکه دا بوج وړلی، بلکې به بین الاقوامي چې کوم ډیولپډ کنټریز دي، هغوی به هم خپل کردار ادا کوي او هغه به پاکستان سپورټ کوي په دې حوالې سره، ځکه چې پاکستانیانو او پاکستان د څلوېښتو کالو نه افغان کډوال دلته کې دا ویښه مېلمستیا کړې ده. نو څنګه هم لکه یو صورتحال جوړیږي، نو یو سی آر تیار دی چې هغه ریسپونډ وکړي او د دې سپورټ وکړي.
کیسر دا خبره کیږي لکه پاکستانی چارواکي دا خبره کوي، او عباس صاحب هم دا خبره وکړه چې خدای مکه حالات خرابيږي، امکان دی چې د 15 لک پورې کسان چې کوم دی پاکستان ته راشي، او دوی وایي چې غلام خان بارډر شو یا تورخم شو یا چترال دغه طرفونه تمنګ دی لزیان جوړ کو. نو غنی ستاسو لکه یو ان ایچ سی آر څه نظر لري چې آیا اومدومره شمیر کې کډوال دی غاړي تر وړیدل شي؟
په دې وخت خو لکه دغه وینا قبل اس وخت دی چې مونږ دا وایي چې څومره کسان به راځي، ځکه چې دا ډیپینډ کوي په صورتحال باندې چې په افغانستان کې څنګه صورتحال جوړیږي. هلته کې نو په دې باندې مونږ اوس په دې ټایم هیڅ نشو ویلی چې څومره خلک به راځي. که هر څومره خلک راځي، اول خو چې څنګه ما دا وایي چې هلته کې چې امن راشي، او که بیا لکه تاسې هغه جوړیږي، نو بیا به لکه څومره هم لکه خلک دلته راځي، نو هغه یو نیسیار زمونږ چې کومه کیپاسیټي یا رشته دی مونږ سپورټ کولی شو. مخکې مونږ سپورټ کړی دي، مرستې کړي د پاکستان د افغان ریفیوجیز، دلته مخکې هم کړی دي او بیا مونږ کوو.
مونږ سره قدالی خان زدران صاحب چې کوم دی هغه د میاوالی نه په لاین راغلی دی، دغلته د افغان کډوالو یو مشر دی. قدالی خان صاحب، تاسو ته هرکلی وي پروګرام کې.
وعلیکم السلام احمد الله صاحب، تا ته آزاد میګ دی افغان مهاجر مشر دی نسیار او کیسره پر دې صاحب ته سلامونه یایم.
وعلیکم السلام. قدالی خان صاحب، افغانستان کې حالات خرابېږي، نو نور کډوال دې طرف ته راتللې شي، نو څه غنی زکه چې تاسو دینه مخکیم خبره کوله چې موږ دلته مشکلات سره مخ یو، نو که نور کډوال راځي تاسو مشکلات سره نور زیاتېدل شي کنه څه وي په دې حق له؟
یا رحمد الله صاحب، خامخا ګوره میګ د چلوېښت چلور باندې چلوېښت دیرش کلن افغان مهاجر یل تفراته ای، چې نوی خلک راشي، چې نوی خلک کله راشي، الله پاک خود سوله راولي، امن د الله راولي. که نوی خلک روسیا اول نه در دشتر شي، خو دا خلک چې دغه څویر لس لکه خورا دشتر دي، چې دغه لس پنځه لس لکه دی ای ای سی کده والا دي، چې دغه نه د بغیر دشتر د خلک ډیر په تکلیف دي، ځکه چې ډاکټر تا یا یو بازای کې کاروبار تا دی نشي کلای عام خلکو دي دا په تکلیف دي. خامخا چې نوی خلک خورا شي، یغه تخ به ډیر تکلیف وي، ځکه چې دلته وسداس اقتصادي د 2016 نه چې د حکیم حال په مجر نرغولای دا یې مخ کاروبار نه ډیر خراب شوی، مخکې نه داسې په سوند خو مشتود لري، ځکه چې چلوست کول کې احمد الله صاحب چې دا اوس نوې کډونه راکړو په دغه باندې مخ داسې متر لسنځم نشي، خو ستایو بل ملک ته نشي کلای مخ ځوانان چې موږ ډیره و کې یا داسې کمرې په مخکې نر کولا چې اوس د نوې کډې به مخ ته حال وي، چې دا نوې مهاجر راشي بالکل نوې
قیصر. ما یو پښتنه ستاسو نه دال لکه دین علاوه چې ځنی کډوال سره موږ خبرې کول، نو هغه یم دا یو ویره لري چې کېدې شي موږ سره مرستې کم شي، نو که خدای مکه نور کډوال راځي، نو واقعي داسې صدقه به چې دی باندې به څه اثر پریوزي چې کوم موجوده کډوال په پاکستان کې دي؟
بالکل نه، ځکه چې افغان کډوال چې په پاکستان کې کوم مسیګین او ویته دلته کې دي کډونو ذکر وکړو، اوس هم لکه
د حکومت تمرست سره مونږه دلته کې چې رقم د پی او آر کارډونو کوم ویریفیکیشن دی یا نوی کارډونه مونږ دی ورکو. دا کارډونه چې کوم دی هغه به د 2000 د رښتم جون پورې دا به ویلیدي او دی ته اوس نوی سمارټ کارډونه ورکړل کیږي. په دې باندې اوس دی کولای شي چې خپل بینک اکاؤنٹ کلاو کی او ورسره ورسره دی ګرځېدې شي په پورا پاکستان کې دی ټریول کولای شي. په دې کې چې کوم دویمه خبره دی وکړه چې الته په افغانستان ته یا دلته نشته نه دغه چې کوم کارډ دی دا بنیادی طور باندې د مهاجر مهاجرت کارډ دی. نو چې کله دی په افغانستان ته ځینو دی خو بیا هیڅ یو قانوني حیثیت پاتې نشو ځکه چې دی خو مهاجرت ژوند تیرې دلته په پاکستان کې. نو دا یو ټراول ډاکومېنټ نه دی دی په الته نشي تللی ځکه چې دی الته ځینو د دې چې کوم د مهاجرت کوم سټېټس دی هغه به ختم شي.
صحیح.
ځکه دا دی کارډ چې کوم بنیادی هغه دی دلته کې اوسېدلی. نو یعنی سیار چې کوم خپل چې کوم مرستې کوي سپورټ کوي هغه هیڅ کله به کم نشي او سره ورسره چې زموږ کوم ریګولر پروګرامونه دي هغه به هم جاري چې کوم د راه دننه چې کوم ریفیوجی افیکټډ ایریا هوستنګ ایریا کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاري کوم د تعلیم او د صحت یا د هنر چې کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاري. لکه زموږ فوکس چې کوم دی هغه افغان یوت ته کنه ځوانان دي چې کوم په پاکستان کې د هغوی تعداد د 15 شپېته لکه د 14 لکو افغان کډوالو کې تقریبا 15 شپېته فیصد داسې دي چې هغه ځوانان دي. د هغوی عمرونه د 15 کالو نه کم دي. زموږ چې کوم فوکس دی زموږ ټارګټ دی هغه دا دی چې دغه ځوانان تعلیم حاصل کړي دي ته مونږ سکلز ورکو دي ته مونږ تعلیم ورکو چې دغه ځوانان بیا دلته په افغانستان کې یو خپل کلیدي کردار ادا کړي او یو ښه پر ریکنسټرکشن کې ریبیلډینګ کې د افغانستان او چې کله پورې دي دلته کې نو دلته کې هم دي کولای شي چې سپورټ ورکړي. نو دا 15 فیصد خلک چې کوم دي دا به هلته کې ښه کردار ادا کړي. کدا سي نشي نو بیا کدي یا واپس یا کدو تکي نو دي بیا یو ښه کردار نشي ادا کولای. زموږ کوشش دا دی چې دې موږ امپاور کړو په خپل خپل یو
شم سیب ستاسو طرف تر اعظم یو پختنه می ستاسو لرله دا کم یو شمیر ولایتونه دی لکه پاغي کې قندار شو یا لغمان یا هلمند یا فراق قندوز د کونړ زنی برخي دلته حالات خو خراب دي یعنی جګړه او قسم لروانه د اغلته خو که خدای مکه دا زیاتیږي او بیا واقع دا کډوال راپاسيږي او راځي نو دا وخت نه دی چې افغانستان خپل گاونډي ملکونه لکه پاکستان شو یا ایران شو یا نور چې کوم تاجکستان ازبکستان اغه سلام خبره وکي که خدای مکه اول خو مون کوشش کوي خو که حالات خراب بیګنو زمون کډوال چې درځي لکه وس چې تاسو یو چې حالات د لپاره خنه دي چې دا حالات ته د سیدغل ته خراب نشي او دوی په صحیح طریقې سره ټریټ کړل شي په کار نه د حکومت لچ وس نه دا حسیم شروع کی.
نه زما په نظر هغه خو په سیاسي لحاظ هم صحیح نه ده ځکه چې دا د حکومت مسولیت او دنده دا ده چې په خپل وطن کې خلکو ته د امنیت برابر کی دوی ته د یو سوکاله د آرام ژوند سہولت برابر کی. ولې زه بیا هم دا وایم چې دا د طالبانو هم همدغه سي اوس مسولیت ده چې دوی خلک مجبور نه کړی چې لاړ شي ځکه چې هیڅ حکومت نه غواړي چې هغه د بل هواد نه مرسته وغواړي چې زما ولست ته ځای ورکا. د دې تاثیرات د افغانستان په امنیت باندې د افغانستان په سیاست باندې د افغانستان پر راتلونکي باندې دي او هغه ډېر بد تاثیرات دي. مونږ ګورو چې همدغه کډوال چې پاکستان او ایران ته لاړل بیا خصوصا په پاکستان کې اغا د افغانستان لپاره یو امنیتی ستونزې باندې بدل شو. کډوال ډیر شریف خلک دي زمونږه د خپل وطن په ډیر ګران دي خو په دې کډوالو کې ډیر داسې عناصر دي چې هغه د افغانستان د حکومت په ضد د افغانستان د نظام په ضد ولو بول شو استعمال شو. نو دا د افغانستان لپاره په وګد محل کې خو یو امنیتی ستونزې ده د افغانستان د ملي امنیت سره تړلې ده. نو افغان حکومت نه دا توقع کول په دې مرحله کې چې هغه د نورو هیوادونو سره په دې خبرو کې چې زما کډوالو ته زیور کده غیر مناسب سوال دی زما په خیال. ولی په دې باندې افغان حکومت ته ټوله توجه پکار ده چې په خپل وطن کې د لپاره څنګه مسونه ژوند آرام ژوند او د امنیت نه ډاک ژوند څنګه برابر کی.
شمسب حکومت خدا کوشش کوي چې امن راشي خو حالات هم د ټولو په وړاندې نو په دې کې بیا کول څه پکار دي.
نو هغه خو به خدا نه خواسته بیا داسې وضعیت چې حکومت به کنټرول د لاسه ورکړي نو بیا خو دا خبره خپل به معنی کیږي کنه چې هغه غسیم چې دا اوسم طالبانو په لاس کې نیولې دي نو دا هغه خو طالب بیا مسولیت لري چې ولې دا غینه خلک کډې کولو ته مجبوریږي. نو دغه سی یو 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 تشویش ته د ټول افغانانو سره شته دی، د افغانستان د خواخوږو سره شته دی. ولې مونږ بیا هم په دې تمه یو چې ان شاء الله دغه موضوع به طالبان او حکومت دواړه درک کړي، په ځای د دې چې طالبان هم عام ادعا ادا ده چې د افغان ولس د خیرخواهۍ لپاره د دې د خراتلونکي لپاره دا ټوله مبارزه مونږ روانه کړې ده. نو د دې مبارزه باید افغان ولس ته په بدبختۍ او په ناورین باندې تمامه نشي. نو د دوی نه هیله زمونږ دا د اولې تشویشونه شته دي.
ډیره مننه حضرت شم صاحب، قیصر افریدي او قدر علي خان زدران صاحب مونږ سره په پروګرام کې برخه اخستونه. اوریدونکو د نن ورځې د کرخې په غاړه خبرونه تاسو اوریدله. همدې سره خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي، بل اونۍ به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د الله پامان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.